درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیم او د ازادي رډیو په دې خبرونه کې مولا خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته 40 ساعته وخت ورکړی چې د عامه ساتنې له ملي تر سدینه ساتونکي وګماري کنا پانتونونه به وتړل شي. په هلمند کې د ازادي رډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د روح ته د دعا په مناسبت نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې ژورنالستانو او مدني فعالانو غونډې جوړې کړې. دا نور مسایل په دې خبرونه کې څېړو. خو تر هر سمخ کې پام وکړی د دې سات خبرونو ته اسدالله لودینی دروري.
ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدی اونۍ په پا پای کې کابل تراشی. په پنشیر کې د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر چپه شوی، اتلس کسان پکې ټپیان شوی، او ایران کې د القاعده شبکې دویمه درجه مشر وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ترازی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد وای چې عمران خان به د دې اونۍ په ترڅ کې کابل تراشي او له افغان چارواکو سره به په بیلابیلو مسایلو وغږیږي.
د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر په 15مه له عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګېدو په اهمیت غږیدلی وو او هغه ته یې بلنه ورکړې وه چې کابل تراشي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم شو او تر دې وروسته دا کابل ته د نوموړي لومړنی سفر بلل کیږي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پانتون د برید تر هکون کې نیولې دی. دغه خبره د ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. خغلی صالح ویلي د برید تراه داسې یو کس دی چې درې کاله یې شریعت په هنځای لوستی او وروسته د حقانی شبکې د وغړي سناولا لخوا جذب شوی دی. نوموړي زیاته کړې کوم کسانو چې دا برید کړی څو هویتونه درلودل، لکه داعش، حزب تحریر، د حزب تحریر طالب او داسې نور. وړاندې راغلی د برید تراه د پنجشیر اصلي اوسیدونکی دی او کورنۍ د کابل پلچرخي سیمه کې اوسیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خبر پانه کې د خاغلی صالح دغه ادعا له حقیقت لري یاد کړی ده. په پنشیر کې د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر چپه شوی او 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. د والی ویان منصور عنابی ازادي راډیو ته ویل د ډاکټرانو دغه موټر سهار له کابل پنشیر ته پر لار و چې د دالان سانګ سیمه کې سین ته ولوید. د پیښې لامل لا نه دی څرګند او د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه هم معلومات نشته. دا پیښه داسې مهال کیږي چې سبا د ټرافیکي پیښو د قربانیانو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې له جګړې وروسته ترافیکي پیښې د ډیرو سانو ژوند اخلي. د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د واوري او باران له کبله د احتمالي سملاسي سیلابونو خبرداري ورکړل شوې. د هوا پیژندنې ملي ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې راتلونکو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې له 20 تر 30 ملي مترو پورې باران او تر 40 ملي مترو واوري وړاندوینه شوې ده. د پلازمینې کابل په ګډون بیلابیلو ښارونو کې بیا عامو افغانانو د لومړنۍ واوري ورښت خوښي ښودلې او پنیک پالې نیولې ده. د سګنی ژمي لومړنۍ واوره د تیر ژمي پرتله باندې میاشت مخکې ورېدلې ده. په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې نن هم د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وجلو د خواشینۍ غونډې او فاتحې ترسره شوې. د والی دوی د الیاس دایی وژنه غندلې او له مسؤولو چارواکو یې غوښتنه کړې چې عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د بیلابیلو نړیوالو رسنیو هغو ژورنالستانو هم د دایی وژنه د افغانستان په ځانګړې توګه جنوبي ولایتونو لپاره یوه تشه یاده کړې ده چې د افغانستان له پیښو سره یې سروکار درلود. هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی وړمه ورځ د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو او ورور یې مشتبه محمدي چې ځایي خبریال و ټپي شو. مشتبه محمدي نن له روغتونه رخصت شوی دی. د القاعده شبکې دویم نمبر مشر په تهران کې د اسرائیل د استخباراتي کسانو لخوا وژل شوی. د القاعده دغه مشر عبدالله احمد عبدالله یاد شوی او نوموړی په 1990 کال کې په افریقا کې د امریکا پر دو سفارتونو د خونړیو بریدونو په طرحه کولو تورن دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې عبدالله احمد چې د ابو محمد المصري په نوم هم مشهور وو، د تیرې اګست میاشتې په 1 نیټه ایران کې د دو موټر سایکل سپرو لخوا وژل شوی. المصري د القاعده شبکې د اوسنی مشر ایمن الزواهری د ځایناستي په توګه یاد شوی. نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په حواله لیکلی چې المصري د امریکا په غوښتنه د اسرائیلي استخباراتو لخوا وژل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه راپور په کلکه رد کړی او ویلي دي چې القاعده شبکې پورې تړلي کسان دغه هیواد کې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشری په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې یې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دی د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن په دې ټاکنو کې بریالی بللی دی، خو جمهوري غوښتونکي وایي چې رایې دې له سره وشمیرل شي. د جمهوري غوښتونکو د رایو د بیا شمیرلو قضایي دعوه د اریزونا، میشیګن او پنسلوانیا په مهمو ایالتونو کې رد شوې ده. بلورته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه توګه چمتو شي. ډونالد ترامپ د اعلان پرون په داسې وخت کې وکړ چې په متحده ایالاتونو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبت پیښې تر 150,000 واوښتې.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و په ورچې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته تسلې اختصاصات وخت ورکړي چې د عامه ساتنې له ملي تصدینا ساتون کې وګماري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادي رادیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس تایی د فاتحي مراسم پر ځای شول. په دې اړه به هم ریپورټونه ولرو. په کندوز کې هم ژورنالیستان راټول شوي وو او د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی روح ته دعا وکړه.
دې مخه راټول شوي وو د کندوز ګڼ شمېر خبریالان، فرهنګي مسؤلین او همدارنګه د رسنیو چارواکي تر څو په دې اړه اندېښنه وښیي او همدارنګه د شهید دایی اروا ته دعا وکړي.
تابم باورې چې د امریکا استخباراتي چارواکو افشا کړ چې د القاعده شبکې دوهم مهم مشر په ایران کې وژل شوی دی. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه هم په دې سات کې خبرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته تسل وخت ساته وخت ورکړي چې د عامه ساتنې له ملي تصدینا ساتون کې وګماري. د دې وزارت ویان طارق حریان ازادي راډیو ته ویل کچېری خصوصي پانتونونه دا پریکړه عملی نه کړي و بتړل شي. بلخو د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي پر کابل پانتونې د حمله طرح نیولې. نورحال فیروزه عزیزی راکې.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د دوی خبره د لوړ امنیتي ګواښ له امله خصوصي پانتونونو ته د عامه ساتنې یعنی محافظت عامه له ملي تصدینا د ساتونکو د ګمارنې لپاره وروستی وخت ورکړی دی. د دغه وزارت ویان طارق حریان د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ټول خصوصي پوهنتونونو ته په اجباري ډول 8 ساعته وخت ورکړی چې د خپل امنیت د ساتلو لپاره دولتي ځواکونه وګماري. ښاغلی آریان وایي دا وخت له نن څخه پیل سوی خو دقیق ساعت یې نه دی ښودل سوی. د ده په خبره کې چیرې خصوصي پوهنتونونه دغه پریکړه عملي نه کړي و بتړل سي.
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي دا او د یو د جنبه قرارداد په اساس خپل امنیت څنګه کې الته بشري نیروی شته، الته مسلکی کسان شته چې د یو د جنبه قرارداد په اساس تابعیکیږي او غندخنی چې د امنیت په برخه کې موجود دی هغه غندخنی ان شاء الله راځي او ادا د اکاډمیکو مرکزونو په مقابل کې دا یو اجباري مسله ده، خو د نورو خصوصي سکتور پر وړاندې دا یو اختیاري موجوده.
د ښاغلی آریان خبره ترګری جالب په دې ورستیو کې هڅه کوي په هغو بنسټونو حمله وکړي چې په ټولنه کې رواني فشارونه زیات او د خلکو د امنیت د چنګښت په برخه کې دولت کمزوري وخی. ښاغلی آریان وایي د محل یو شمیر پوهنتونونه لدی عمله تعطیل دي نوی ساتون کی وګماري د تتل سوي پانتونونو لړلې د کاردان پنوم دی خصوصي پانتون امنیتی مدیر محمد عارف سروري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
دولت بر تمام پانتونوي خصوصي 48 ساعت وخت داده بود.
دولت موږ ته 48 ساعت وخت راکړی تر څو د ام ساتل نه ساتون کی وګمارو. موږ د همدې لپاره مو پانتون تعطیل کړی تر څو خپل امنیتی برخه پیوړی کړو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د کورنیو چارو وزارت له دغه پریکړې هرکلی کوي. دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل پوهنتون برید وسه چې 22 کسان پکې ووژل شول او تر 40 پورې نور ټپیان شول. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی وو او داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی وو. خو تازه د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ویلي چې د دغې حملې طرح نیول سوی دی. ښاغلی صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه کس عادل نومېږي، د عارف زوی او د پنجشیر ولایت اوسیدونکی دی. د ښاغلي صالح په خبره دغه نیول سوي کس د کابل پوهنتون په شریعتو پوهنځي کې تر دریم صنف پورې درس ویلی او د حقانی شبکې د ماهر غړي سنولال لوري جذب سوی. هغه کس چې په کابل پوهنتون عادل نومي کس ته د حملې امر کړی و. خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول سوي لیکلي پیغام کې دا خبره رد کړې او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلین یې داعش ډله او افغان حکومت بللی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې خبریالانو، حکومتي چارواکو او د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو مسؤلینو برخه اخیستې وه او د الیاس دایی روح ته یې د دعا لاسونه پورته کړل. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د تیرې پنجشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پسې د نخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. رحمت الله افغان له کابل تفصیل لري.
د محمد الیاس دایی د مړینې د ویر ټغر غوړېدلې او په بیلابیلو ولایتونو کې د فاتحې مراسم روان دي. د شنبې په ورځ په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې د الیاس دایی د فاتحې په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د فاتحې ګډونوالو ځواني مرګ دایی ته د دعا ترڅنګ د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په کابل کې د الیاس دایی د فاتحې مراسم په قومي چارو کې د ولسمشر سلاکار جمعه خان اڅکزي او په کابل کې د میشتو هلمندیانو لالوري د کابل د څلورمې کارتې په شیرشای سوري جامع جمعت کې واخیستل سوه. جمعه خان اڅکزي د فاتحې له مراسمو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
په دې فاتحې کې زموږ سره په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. شهید دایی صاحب د بیان د ازادۍ یو ستوری وو. زه د خپل مظلوم او بیچاره ولس حواز تر مسولینو او چارواکو پر رسوي. د د په شهادت سره د بیان د ازادي پر خوله لاس نه نیول کیږي. د د په شان په زرګون او کون نور ځوانان ستاسو چې هغه د بیان د ازادي لپاره به کار کوي او د د نیمګړي هرمانونه به پر کوي.
په ورته وخت کې په همدې ورځ د کابل په گاوند ولایت لوګر کې هم د محمد الیاس دایی د فاتحې مراسم پر ځای سول. د فاتحې مراسم د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست، د لوګر د آزادو ژورنالیستانو ټولنې، د لوګر د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او خبریالانو له لوري نیول سوي وو. د فاتحې ګډونوالو د الیاس دایی د وژنې د غندلو ترڅنګ د پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه هم وکړه. پکتیکا پریس کلب او د دغه ولایت خبریالانو هم د الیاس دایی فاتحه واخیسته او د هغه په یاد یې شمع بلې کړې. د دغه ولایت خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسول خیرالدین زکی د دې پیښې د څېړلو غوښتنه وکړه.
د افغان دولت نه یو ځانګړي غوښتنه ده چې د دایی په نامه د په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې وسلور لاره ونومول سي تر څو خبریالان هم د یو ډول وطني احساس وکړي، د دوی درد احساسي، د دوی غم احساسي. او په زمون کې مل دولت نه غوښتنه ده چې د الیاس دایی اولادونو ته د زده کړو زمينه سازي وکړي.
بلخوا په هلمند کې د دویم ورځ ده چې د محمد الیاس دایی د فاتحې مراسم روان دي. له دیوړاندې په روزګان، ننګرهار، خوست، پکتیا، بغلان، کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د محمد الیاس دایی فاتحه اخیستل سوی و او ترڅنګ یې ګډونوالو د پیښې د څېړنې غوښتنه کړې وه. تېره ورځ په پکتیا ولایت کې واټ د الیاس دایی په نومو نومول سو او همداشان وړمه ورځ په بامیان ولایت کې د هغه په یاد شمې بلې سوې. محمد الیاس دایی د تېرې پنجشنبې په ورځ په لښکرګاه کې د ده په موټر پسې د نخلول سوي یا چسپکی مین په چاودنه کې ووژل سو. د نوموړي وژل کېدل په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول. تر اوسه کومې ډلې یا کس د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. له دې وړاندې د تېرې شنبې په ورځ په کابل کې د طلوع نیوز د سیاسي خپرونو پخوانی بیان یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل سوی و. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دې وروستیو کې په مدني ټولنو او بنسټونو د وسلوالو له لورې د حملو خبرداری ورکړی.
و موردل په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی فاتحه واخیستل شوه. د الیاس دایی ویر تر دې هم پراخو. په کندوز کې هم خبریالان راټول شوي وو او د وژل شوی خبریال الیاس دایی روح ته دعا وکړه. له کندوز څخه زموږ خبریال اجمل آرین پرې تفصیل راکړي.
دوی نن په کندوز ښار کې سره راټول شوي وو او پر حکومت یې غږ وکړ چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او په دې اړه د نور غفلت نه کوي. په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د مرکز مسؤول رحمت الله همنوا د الیاس دایی وژل کېدل ستره ضایع وبلله او زیاته کړه چې حکومت باید د هدفي وژنو مخه ونیسي.
د خبریالانو په مجموع کې د رسنیو د کور دا ستره اندېښنه ده چې ولې خبریالان په نښه کېږي او ولې خبریالان خشونت یا تاوتریخوالی سره مخ کېږي. چې په همدې موخه موږ راټول شوي وو د کندوز ګڼ شمېر خبریالان، فرهنګي مسؤولین او همدارنګه د رسنیو چارواکي تر څو په دې اړه اندېښنه وښیي او همدارنګه د شهید دایی اروا ته دعا وکړي.
په کندوز کې د ورانوس خصوصي تلویزیون مسؤول هدایت الله زیرمل هم د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی وژل کېدل وغندل او له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د دغې پېښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د الیاس دایی وژنه او د سیاوش وژنه واقعا په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره یو ګواښ دی جدي. موږ له امنیت چارواکو نه دا غواړو چې د ټولو ژورنالیستانو د امنیت د خوندیتوب په هکله لازم چمتووالی ونیسي تر څو دوی په ډاډه زړه باندې وکولی شي کومې پیښې او واقعات چې په افغانستان کې تیریږي د خلکو ته راپور جوړ کړي او په وخت خلکو ته اطلاعات ورسوي.
په نوموړي ولایت کې آزاد خبریال رفیع الله هدایت د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د جهل او تیارو لارویان د خبریالانو په وژلو سره نشي کولای خپل کرغیړن عمل پټ کړي او د بیان د ازادۍ مخه ونیسي.
خبریالان هیڅ ګون پورې، هیڅ خوا پورې اړل نه دي، مربوط نه دي. دوی مستقل دي، خپل بې طرفانه توګه کار کوي او غواړي چې د ټولنې غږ، د خلکو غږ یا د حق غږ ټولنې ته او خلکو ته او نړیوالو ته ورسوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دواړو خواونه چې خبریالانو باندې دوی بریدونه بند کړي.
په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل کېږي چې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې له دوه نورو کسانو سره وژل شوی و. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په هلمند کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی وژنه په پراخ کچه غندل شوي. د ده کورنۍ، ملګري او همکاران د ده په مړینه ویرجن دي. هغه بهرني خبریالان هم چې الیاس دایی په مرسته یې د هلمند د وضعیت په اړه رپورټونه ورکول د ده پر وژل کېدو سخت خواشینی دي. اندریو کولتی د دغه خبریالانو څخه یو دی چې الیاس دایی سره یو ځای کار کړی و. نوموړی یو آزاد خبریال او کاست دی چې په کابل کې اوسي. دی د استرالیا دی او لومړی ځل په 2013 کال کې افغانستان ته تللی و. کولتي لومړی ځل په 2015 کال کې په لشکرګاه کې له الیاس دایی سره لیدلی وه. ملالی بشیر له ده سره خبرې کړې چې الیاس دایی سره یې آخري ځل څه وخت لیدلی وه او هغه څه ورته ویلي وه. کولتي په ځواب کې داسې وایي:
Very sorry for your team and colleagues about the loss.
زه ستاسو همکارانو ته تسلیت وړاندې کوم. کله چې ما دایی په 13 اکتوبر میاشت کې ولید، ویلې چې وروسته له هغه چې نوي تهدیدونه راته وشول په ازادي راډیو کې زما مشرانو راته وویل چې کابل ته لاړ شم.
After the most recent threats he'd received, and you know, I know that wasn't, that was nothing new, but
زپوهیګم دا تا د دونه دایته نوې خبره نه و خو اخیری ځل د زکال لشکرګا څخنه شوتل چې د اکتوبر په لومړیو کې د لشکرګا شاوخوا سیمو کې جګړه پیل شو او سلګونو کورنۍ له دې جګړې تښتې ته اړ شوې
ان دی ډیستریکټ سراونډینګ لشکرګا اند هی انډډ اپ هوستینګ 10 فاميليز هی ټولډ می ات هیز هاوس
ای په خپل کور کې لدې جګړې به زه شو لسو کورنیو ته زه ور کړم د په خپل کور کې د لسو کورنیو شپېتو غړو ته پناه ور کړم ته د ای کور دومره لوی هم نه وو او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي د دوی په خپل کور کې وساتل د پروختل کې له بسر ټپیانو سره هم مرسته کوله
abandon his wife and daughter and mother while things were
د نه یوازې د ان غختل چې هغه کسان چې خپل کور کې پناه ورکړي وي یوازې پریدي بلکې نه غختل خپل مېرمن کوښنه لور او مور پریدي او قابل تلل شي
I think that was typical that was a typical example
دلته هرڅ نه یوازې په خار کې ډیر بهراني وو بلکې د ای په کور کې هم هم دا حال وو دا د دای د سخاوت یو کوچ نه بیلګه ده د خلکو سره په مرسته کې خوشحالي احساسوله
تاسو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له 2018 کال راهیسې د هلمند له لشکرګا څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایي له برکت خبره سوي چې د هلمند وضعیت راپور کړي او د خلکو ژغ راپور تکړي لدا سره د کار یو څو خاطري راته وایست
دای یو نو هاد ا لټ اف ریسپانسیبلټی اون هیز شولډرز هی واز سرټنلی د نمبر
دای په خپل وګو لوړ مسولیت درلود د خپل کورنۍ مشر ورور وو او تر ډیره د خپل لوی کورنۍ لومړی نفقه ګټون کې وو د نورونه هم لري خو د ل مشرانو څخه دای د خپل ورځنی کار تر څنګ زما غونډه خبرلن ته هم دا ولکیا په برخه کړه وا چې پر هلمند را پورنه جوړ کړی موږ له یو بل سره رسنی ز سیلی نه درلود ځکه زمنګ در راپور ژبه بیلی وی او همدارس د رسنی او پلیټ فارم مهم بیل وو د لمو سره د کار په محل تلخی او لنورو بیلی کی سیرا پورته کولی ما په ځنګړی توګه په دې ورستیو کولن کې له دای سره لکار خوند
اخیست
د دوه ملګرو د لیونه دای بال زکر ډیره په لیولته کار کوي او لکه څه په طبیعت حساس هم د په دې ورستیو کې د ژوند له تجربو ډیر څه زده کړو د ډیر زیارست
very hard working and he was passionate about it which is not something
په سخته لیولته کار کوي دا هغه څه دي چې نشو کولای عادي ونی سو زکه ډیر خبرلان زکه خبرېلی کوي چې دا یو دند ده او دوی خپل کورنۍ ته نفقه په برابرول شي خدای دا سينو د تل خپل کار سره مینا کړی او لزړ به کار کوي هر راپور هغه سي مسلکی کوي چې باید وشي
هی اولویز پټ هیز هارت انټو سرټنلی د سټوریز وی ورکډ اون ټوګیدر
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي خبرتیا مخکم په کابل کې د استرالیایي آزاد خبريال څرګندونه ووریدي چې الیاس دای سره د نړیوالو رسنیو لپاره د هلمند پاړه په یو شمیر ریپورتونو کار کړو الیاس د پنځشنبه په ورځ د په موټر کې د ځای پر ځای شوی مقناطیسي بم په چاودنه کې وشل شو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی زموږ پرونی هر ورځ د سهار 9 بجو نه د مخم تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د امریکا د استخباراتو چارواکو افشا کړ چې د القاعده شبکې دوهم مهم مشر په ایران کې وشل شوی نیویورک ټایمز امریکایي چارواکو ویلي چې د القاعده شبکې دوه غړي د تهران په پاسداران سیمه کې څو میاشتې وروسته د اسرایلی استخباراتي مامورینو لوري وشل شوی اسمت ساروان په اړه ریپورت لري
د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې د القاعده شبکې دوهم مطرح مشر او د بن لادن کندش نور د تهران په شمال کې وشل شوې دي نیویارک ټایمز د استخباراتي چارواکو په قول ویلي چې دا دوه تنه درې میاشتې وړاندې د تهران په پاسداران سیمه کې د امریکا په سپارښتنه د اسرائیل د استخباراتي مامورینو له لوري وشل شوې دي د نیویارک ټایمز پر اساس عبدالله احمد عبدالله چې په ابو محمد المصري مشهور و په 1998 میلادي کال په کینیا کې د امریکا پر سفارت حمله پلان کړی و. په دې برید کې تر 200 ډیر کسان ووژل شول او نږدې 15000 نور ژوبل شول. د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د تیر کال په دوبی کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امریکا د تروریستي ضد عملیاتو په لړ کې ووژل شو. نیویارک ټایمز ویلي چې د تهران عملیات تر اوسه پټ ساتل شوي وو. امنیتي چارواکو ویلي چې عبدالله احمد عبدالله له 2003 څخه تر 15 کلونو پورې په تهران کې بندي وو، خو له 2015 وروسته یې د تهران په یوه شتمنه او لوکس سیمه کې ژوند کاوه. تر دې وړاندې د سږ کال په دوبی کې ایرانی رسنیو ویلي وو چې حبیب داود او د هغه د لور مریم په نومونو 2 تنه د تهران په پاسداران سیمه کې وژل شوي دي. د ایران مهر خبری آژانس د اسد په 18 راپور ورکړی وو چې په دې پیښه کې یوه موټر سایکل سپاره پر یوه موټر ډزې وکړې، څلور مرمۍ پر موټر ولګېدې او 15 لسیمې څخه پر یوه بل تیرېدونکي موټر ولګېده. اته 50 کلن ابو محمد المصری د القاعده شبکې له بنسټګر شمیرل کېده او ویل کېدل چې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته به د القاعده شبکې مشر شي. خو د اسامه له وژل کېدو وروسته ایمن الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. په 1989 لمریز کال د امریکا استخباراتي ادارې ویلي چې حمزه بن لادن په ایران کې واده کړی دی. کلونه همدا موضوع مطرح و چې د اسامه بن لادن کورنۍ له افغانستانه ایران ته تللې او هلته اوسي. هغه مهال د اسامه د دوو زامنو سعد او حمزه نومونه اخیستل کېدل او ویل کېدل چې دا دوه کسان د القاعده شبکې په رهبرۍ کې مهم رول لري. درې کاله وړاندې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان له سی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل ایران د القاعده غړیو ته پناه ورکړې ده. د دا هم ویلی و چې حمزه بن لادن چې اوس د القاعده شبکې مشر دی په ایران کې اوسي، خو ایران دا تورونه سمدستي رد کړل او سعودي د القاعده شبکې په تاسیس تورن کړ. د القاعده شبکې بنسټګر اسامه بن لادن چې په 2001 میلادي کال په نیویارک او واشنگټن کې د سپتمبر د 2011 د تروریستي حملو طرح و، د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د امریکایي ځواکونو له لوري د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د منځنی ختیځ د څو هیوادونو په سفر وتلی. نوموړی په داسې حال کې یو شمېر اروپایي او نور هیوادونو ته سفر کوي چې د امریکا وسنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د انتخاباتو په دغه هیواد کې د ترسره شوو انتخاباتو نتایج نه دي منلي. اسمت څاروان پرې ریپورت لري.
د امریکا د بندونو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو ته لاسوریزنه سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د او تر یوه حده جمهوری پال ګوندې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ ماتې نه ده منلی. پامپیو د تیری اونۍ د سه شنبې په ورځ هغه مهال له سختو نیوکو سره مخامخ شو چې په یوه خبري غونډه کې وویل د ټرمپ د ورسمشۍ دوهمه دوره به پیل شي. سره لدی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا د دې هیواد تر ټولو لوی ډیپلومات د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو پایلې نه دي منلې، د هغو او هیوادونو په شمول چې دی ور روان دی د نړۍ اکثرو مشرانو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. پامپیو له فاکس نیو سره په مرکه کې وویل که بایدن ته یوازې وویل شي چې سلام دا د اعتراض وړ نه ده، خو باید تیروتنه ونه شي چې موږ په یو وخت یو ولسمشر، یو خارجه وزیر او د ملي امنیت یو ټیم لرو. د پامپیو د دې سفر لومړی ټپال پاریس دی. هلته به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون، بندنیو چارو وزیر ژان لی دریان او نورو چارواکو سره وبینی. له فرانسوي چارواکو سره به د خبرې ستونزمنې وي ځکه چې فرانسا له اقلیم رانیولې له ایران سره تر چلند پورې پر یو لړ مسلو له امریکا سره توافق نه لري. ژان لی دوریان پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې پر اساس یې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي. پامپیو له پاریس وروسته استانبول ته ځي چې مخکې تر مخکې له ترک چارواکو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی. د دې سفر په لړ کې له ترک چارواکو سره د کتلو پروګرام نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې وجه د مهال ویش ستونزه بللې ده. په قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې به د خبرو د ایجنډا په سر کې ایران وي.
زموږ غږ له ساده راډیو ناوري وس هم څلور نیمې بجې شوې. یو اربیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له اسدالله لودین ناورو.
ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې کابل ته راشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د هغه د راتګ احتمال تایید کړی دی. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پانتون د برید تر هکون کې نیولې دی. دغه خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کړي او لیکلي دي چې دغه کس د شرایطو محصول و چې وروسته د حقانی شبکې د وغړي لخوا جذب شوی، خو طالبانو بیا دا ادعا له حقیقت لرې بللې ده. په پنچیر کې د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو کاستر موټر چپه شوی او اتلس کسان پکې ټپیان شوي دي. دا پیښه نن سهار شوې. د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د واورې او باران له کبله د احتمالي سملاسي سیلونو خبر ورکول شوی دی. د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې دغه ورښتونه به تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې دوام ولري. په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې نن هم د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژلو د خواشینۍ غونډې او فاتحې ترسره شوې. د القاعده شبکې دویم نمبر مشر په تهران کې د اسرائیل د استخباراتي کسانو لخوا وژل شوی دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینې ماڼۍ کې وویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې لدې چې دې پروګرامونو ته ورشو په مکړې د دې سات سپورتي خبرونو ته ناجیا صافه یې دروري.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال د غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د والیبال د ملي لوبډلې روزونکي محمد یوسف صادق نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو پرانیسته 13 ورځ وشوه خو کومه لوبه ترسره نه شوه. د خبره نن به په لومړنۍ لوبه کې د سپین غر او نیګین لوبډلې سره مخ شي. یاد سیالۍ یوه اونۍ دوام کوي چې شپږ لوبډلو پکې ګډون کړی. د ښاغلي صادق په خبره د والیبال په یادو سیالیو کې له مرکزي زون څخه ام البلاد، له شمال زون څخه سپین غر، له ختیځ زون څخه چینار، له جنوب څخه بوست او له جنوب لویدیځ څخه هریوا ګډون کړی. د هرات دوه ټیمونه مشخص شول. دغه ولایت د ورزشي او بدني روزنې ریاست سرپرست احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بدن ښکلا فدراسیون دغه سیالۍ 500 کټګوریو کې ترسره شوي. په یادو سیالیو کې 80 لوبغاړو ګډون کړی. د سیالیو هدف د غوره لوبغاړو ټاکل او ملي سیالیو ته چمتووالی په ګوته شوی. یادې سیالۍ د جمعې په ورځ پیل او نن پای ته ورسېدې. او ټاکل شوی چې د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سویلي افریقا ته خپل سفر وځنډوي. نړیوالو رسنیو خبر ورکړی چې په سویلي افریقا کې هم د کورونا ویروس ګواښ زیات شوی او کېدای شي د انګلستان حکومت زړه ښه نه کړي چې لوبډله افریقا ته واستوي. د مخکینی جوړ شوی پلان له مخې انګلستان کرکټ لوبډله باید د نومبر له 18 وړاندې سویلي افریقا ته ولاړه شي او هلته تمرینات ترسره کړي. دا مده چې د انګلستان کرکټ لوبډله هلته درې ورځنۍ او درې شل اوریزې لوبې وکړي. د انګلستان کرکټ لوبډله په شل اوریزو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کې له سویلي افریقا مخکې ده. په شل اوریزو لوبو کې د انګلستان کرکټ لوبډله لومړی مقام لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پنج شنبې په ورځ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په نخښه شو. هغه 12 کاله په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د هغه په نخښه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللې، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو بیا د دې پیښې څېړنه وختي وایي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دایی څه ډول یو شخص و؟ د هغه لویه هیله څه وه؟ کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود و؟ دا او نور مهم مسایل مو د هغه له ورور مدثر دعوت سره د نن په خبرونه کې رانغاړل. دعوت صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. لومړی تسلیت ومنئ.
ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ. تاسو ته هم سلامونه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
که زه د دایی صاحب د شخصیت نه راپایل کړم، دایی صاحب څه ډول یو شخص و؟
دایی هغه شخصیت هر چا ته معلوم و. هغه یو پیژندل شوی څېره وه، یو لایق سړی و، او خپل تر واسه پورې ډېر سخت کار کوه. د هېواد په درد دردېدی. په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی، هم مرکزي دفتر، هم ملګرو، هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. و هغه وویل زه د دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه د همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړ. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک، دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بېل شخص و، یو ژبغړان دی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد او خپل سره مینه درلوده، او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړ.
دایی تل یوه خبره له موږ سره هم کوله چې زړه یې غواړي تل ښه خبرونه دې ملت ته وړاندې کړي، خو ډېر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلېدل. هغه احساس چې دایی د خپل کار نه درلوده، که په ښکاره هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه وه او دای ترې خوښ و، اما دغه دردېدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپرېږي د دې احساس سدرسي؟
ما خو موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ به یو راپور هم خپرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و، حکومت به ورته اختارونه ورکوله، یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و، هغوی به ورته اختارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی، هغه رښتینی حالت، رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. او د دفاع وزارت به اعلامیه خبره کړه چې نادالی، چانجیر، دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، په وروستیو کې دایي صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی چې د چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس او ولې؟
دا تهدیدونه د ډېره وخته دایي سره وه. هغه د کلونو راهیسې دې څخه رنځېدی. کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم. ما ته دوې ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړل، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دایی صاحب یوه لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده، مهربان. مهربان د پلار دپاره څه ډول یو حالت درلود، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفه کېده؟
ما دایی چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، تر بل هر څه همدې رنځلې ته خوشحاله وو. دومره ورباندې ګرانه وه چې یعنی تصور یې نشو کولای. همدغه کله چې بدی راتلی په دهلیز کې به یې ږغ سو، د لور نارې به هم ورسره پورته شو. یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی. همدا اول لور یې وه، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې موږ چې به کله کله یو ځای یو فلم کتئ، یعنی په فلم کې د فلم د نجونې وي، هغه یو هدف ته رسېږي، یو ځای ته رسېږي، بیا به دا یې ویلې زه غواړم، بیا به ته ویلې چې زه غواړم د مهرباني څخه همداسې نجلۍ جوړه کړم، زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نوم ورباندې روښانه شي.
اوس د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به درلود او یا به هم مختلف چې دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاغلی و. فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر اوسي تا تشا ډکېدای شي
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی. دا که هر ډول پلار وي که اکاډمیک وي که بی سواد وي که سوادار وي که هر ډول سړی وي خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او ادب پورې ورسو. موږ د پلار تشه نه شو ډکولی خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب په ژوند کې تر ډیره سختي نرمي اوسي اما ډیر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ور ماته کی د دای شهادت د هغه د کورنۍ د پاره څه ډول یو پیښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې مو وفات شوې دي پلار مې هم وفات شوی دی ډېر دردونه مو لیدلي دي خو داسې حالت تر اوسه پر موږ نه راغلی.
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند وکړي همدا راز دی او که تر حال کې چې خپل هغه د ډېر سختیو سره مخامخ وي دایي همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغسې یو حالت کې ژوند در کوه اما نور بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند وکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. په روسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دایي صاحب د ساسې په ګډون باندې تاسې کابل کې وایي نور کورنۍ مجبور کډه شوه هغه ځای پرېښود د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسو ته سوچي کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي نو تاسو ته یې څه ویل چې پرېږ دی ولایت ولاړ شئ کابل ته څنګه؟
دای زموږ د کورنۍ که چا ښوونځی ویلی دی که چا پوهنتون ویلی دی کار څه ویلی د ده په ملاتړ او د ده په هڅه ویلی دی. کله چې جنګونه پیل شول زموږ ډېرې کورنۍ په چانجیر کې نور سیمو کې که زما خوندې دی که زموږ کورنۍ هر څوک هغه موږ ټوله راله یعنی په څلور وتا که ځای دی موږ ټوله همدلته مو که ځای نو خیمه مو وویله راته وویلې چې موږ څه یو یو که درد دی که غم دی هر څه مو یو دی همدلته به یو که مړه کېدلو همدلی به مړه کېدو که ژوند هم دلی به ژوند کېدو خو هغه هېڅکله دا نه ویل زه به په هر ډول حالات کې د دې ولایت څخه ووځم نه هم موږ ته دا ویلې چې تاسې ووځئ ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی که هر ډول حالتي همدا مساعده دلی به اوسېږو.
ډېر کله د دا ډول پېښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کېږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پېښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملان ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشایي او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې ستاسې ځواب به څه وي؟
زه حکومت ما دایي نشي راکولی چې زه دایي ما ته څوک نشي راکولی زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه ځین لرم د حکومت ځکه هغوی هېڅ هم کولی نه شي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هېڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه شي ترلاسه کولی بیا اړتیا نشته چې موږ ووایو هېڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پرده کېږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم غوښتونکي د څه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني.
دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد یې ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وړاندې کیږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه وړتیا، هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
که نقد درلو نقد ومنو، که عیب درلو عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح کړو، که نواقص درلود نواقص ومنو.
د تاندې څانګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی وي.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډیره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نشي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډیرو ځایونو کې غلي پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کیدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډیر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړی او وړاندې کیږي نو حتما ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې یو سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پوری اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډیر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کیناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم وو جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو. که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تیریدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیروم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تا کې دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول شوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا، هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دي هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړ چې وسواس، تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف یې راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چې لاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې. هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي، یو وخت در باندې تېر شوی ده، داسې وخت در باندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شو. او سی ڈی ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیسارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځان وباسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به یې کوله، شوخي به یې کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان نه لرم چې یو لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي پکار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول ور وښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولی، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولی. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري، نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغه څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
د مخکخو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
ځان د بے باورۍ مهم علائم کوم دي؟ پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډېرې ځوانان دي چې ځان ډېر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمونږ په چاپیریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمونږ چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوي یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد ورسره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان په رابطه او د نورو په رابطه او په دې اړیکو کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستدي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی، او فوق العاده انسان دی.
استاد نو زدي
دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان په رابطه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه ګڼي او د کمو سيزونو سزاوار بولي، ځان لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کړي، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کړي، زړه تنګوالی ورته پیدا کړي، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کړي، عقدي ورته پیدا کړي، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونو اخته شي. یوش مې نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال دی، مثلا خپل پلار او مور او خویندې ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټولو سره کولی شي د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتې راتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډو نشي ورکولی، هیڅ وخت نشي استواره کولی، څوک هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولی چاته، او تسلیم دی یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته، وضعیت داسې بد دی بس همداسې دی.
د حل لارې
بچي، د ټولو مهمه او لومړنۍ حل لار په ځان پوهېدنه ده. ډېر کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان په رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ما کې ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دقیقې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلي دا ډېر ما تکړه دی، هغه زر کتاب چا ویلي دا خبرې نه شي کولی. خبره اصلا دای هغه ته قائل لای خپل ځان د دې قائل لري اصلا د خزانه وتره دی باندې فزان نه په هیته نه تر ټولو ډیر لوی لامل دی او دا باید رفع شي کو غوړو چې دا ستونزه حل کو فزان باید وو پویګو خپل توانمندۍ شخصیت له حاصل خپل نوم خپل عزت خپل افکار خپل ایدئولوژي خپل احساسات او عاطفه خپل سرمایه وګڼوله دا زموږ شتمنۍ ده او تفاوت نور سره دی مثبت وګڼو کمې ونه ګڼو او وایو چې هر څوک کو غوړو تغییر ورکړي تغییر ورکول شي خپل یو جرأت دې په کار دی چې موږ د توانونو نه د پایلو نه د نتیجو نه د هغه ضررونو نه تیور کړي چې پای کې راشي هغه هم احتمالي دي د هغه نه باید ونه ډار شو بعد وخت موږ شو کولای کار وکړو شرایط بدل کړو ځکه چې په پایل کې مو نیت خو یو ورته او پوره سنجش سره مو کار کړی وي بیا موږ اوس چې مثلا که نقد له نقد یو منو که عیب له عیب یو منو که اصلاح کیدون که اصلاح کو کنه واقع درود نه واقع یو منو اما پایل ډیر زیات مهم دی په دې خاطر بل د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دی او چاره پاره سي خپل ځان باندې راشي خپل ځان باندې او پویږي او خپل ځان ته احترام ودرنوي ولري
درنوتونکو له ټولن په استاد ضیاء الحق شم سره مو مرکه وبریده د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه خو وخت ولري
سوالگریم جواب نگیرم برت درزم کچی جی پابنو جارکم برت درزم کچی جی پابنو جارکم برت درزم د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان پلو لپو اوشکي تويوم برته درځم پلو لپو اوشکي تويوم برته درځم او سوالګریم جوابونه هېروم برته درځم اسمان تر گریوان تر رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان تر رسیج تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم اسوال گریم جوابو نهیراوام برت درزم تج بس وسی تمین وزرنا چم کے تج بس وسی تمین وزرنا پر سر باندھی اور نہ چلاوم برت درزم پر سر باندھی اور نہ چلاوم برت درزم سوال گیم جواب نہ میرا ہم برت درزم سرک د سبابون می تالغه زلیر نه کیچی سرک د سبابون می تالغه زلیر نه خوبونا پلی مو کی زنگوم برت درزم خوبونا پلی مو کی زنگوم برت درزم سوال کریم جوابونا هیدوم سرکش د مرگ لیر سلامتی تمینی سرکش د مرگ لیر سلامتی پغاڑ کی دارون نچوم برت درزم پغاڑ کی دارون نچوم برت درزم اوسوال کریم جوابون حیرمون برت درزم سیدی پا بنو جار کمم برت درزم سیدی پا بنو جار کمم برت درزم